او دیرش دقیقی دی پا مکره خبرونو تا. د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 5.4 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر بختر خبری آژانس ته ویلي دي چې په 15,838 تنه راټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 10,000 افغانانو نارینه او ښځو په تیر یو نیم کال کې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان اکثریت وګړي په نړیوالو مرستو گزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځایونه جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یوه استولې خبرپاڼه کې ویلي دي چې له سرپټې اکاډمۍ او نوي جوړیدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې د دې جیم د رغونې چارې څه وخت او په څومره لګښت پیلېږي. افغان ملي لوبډله د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې له ګډون وروسته نن هیواد ته راستنه شوه او ټاکل شوی چې د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې به له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپلو خلکو غږ کړی چې د روسیې د نورو احتمالي حملو لپاره چمتو اوسي. ښاغلي زلنسکي بیګانه وخته په خپل ورځني ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیه احتمالا د اوکراین پر عامه تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر مرکزونو د حملو پر تکرار تمرکز کوي. په داسې حال کې چې د اوکراین د پلازمینې د عامه تاسیساتو لویه برخه د روسیې په راکټي حملو کې ویجاړه شوې. د کیف ښاروال د پلازمینې اوسیدونکو ته ویلي دي چې که د دې ښار د اوبو سرچینې له منځه ولاړې شي نو په موقتي ډول د خپلو کورونو پرېښودو ته تیار شي. اوسمهال د اوکراین له 4.5 میلیون زیات وګړي برېښنا ته لاسرسی نه لري. او د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه یوې محکمې د بشري حقونو فعال اوراز وزیربیکوف په 14 کاله بند محکوم کړی دی. وزیربیکوف په افراطیت تورن دی او چارواکي وایي پر ټولنیزو رسنیو یې خلک له قانون څخه سرغړونو ته هڅولي. نوموړي دا تورونه رد کړي دي. وزیربیکوف له هغو دوو فعالانو څخه دی چې په مسکو کې اوسېدل، خو په 13 جولای میاشت کې کله چې د تاجکستان چارواکو د ګورنو بدخشان د کورواکي سیمې د فعالانو ځپل پیل کړل، په جبر تاجکستان ته راوستل شول.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا با په دې خبرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیږي د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی.
د انجلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یو اشتباه ده.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکو لیزا وای د کورنۍ مشران د خبولې چې ژر خپل اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دغه مخلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چند سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو، دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د ورځ مرواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کبله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دیو د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دیو اولاد راوړي، څرنګه باید دیو اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دیو زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضرب ورکوي، هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی، ګوري کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وای، دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه، په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو دسره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپل یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته را مړو. دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړله، هملته بیا دوکان شروع کړو. که نه استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې واده سره غی نور هیلې چې ور پورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن او سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس ده چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی، داغې له نکاح نه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځوانۍ ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري. هغه عقل پوخ وي، هغه خپل خپل باندې ولاړ وي، د بلچا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زهر دخول القبر، وای اول خو سړی باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دا ده چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم و دهر د کلونو غم بیا شاته واچوي. نو په هغې کې دا ده چې دا کار باید ډېر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپوه محمد بشیر بهرامي وایي که هومره ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظا و هم دی پیسلو هم دی روانی لحاظا هم دی جسمی لحاظا تکامل تنی رسیدلی، یعنی بعضی ضعفو سر مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تنی رسیدلی لحر لحاظا. نو دی جنسی اریکو پرابطا هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کرا که کم سن سال وسیگی اصلا شال ده موضوعاتو ندی راگاهی ونه لری او ده موضوعاتو بانی پا سعی پونو وسیگی. نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
دا استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شو چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې، یعنې د هغې هغه واک اختیار نه وي په ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښي باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره هم مزاجه یا هم طبیعته نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه انجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپل نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانې څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
نور بس دی له شودو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی. لیو کال څخه زیاته موده کې چې ګڼ شمېر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکي افغان میرمنې په کور ناستې دي. په دوی کې داسې ښځې هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت ورلغاړی وو. دوی ازادي راډیو ته په رالېږل شویو پیغامونو کې وایي چې له یوې خوا څخه یې بېکاري او له بل لوري څخه یې بېوزلي ډېرې ځوروي، خو یو شمېر میرمنې بیا د طالبانو له تېرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته له کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپلې هغه تجربې راسره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمامې شوې وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالۍ شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخ کېږو چې په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه راته کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه، چې چون زه د مور پلار نه یتیم وم، پلار او مور مې دواړه وفات شوي وو، ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه، هڅه مې وکړه. زه به شاید یو څوارلسو کلو جلۍ وم چې ما د خیاطۍ په زده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپله هم خدای دې وبخښي خیاط وه، جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وکړې چون زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه لاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنګونو سره لوبې کړې چې دا رنګ د دې سره ښه ښکاري، دا رنګ د دې سره ښه ښکاري. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس، تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه، چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور وو چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې ده د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړه چې هر څه بند شو، نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپله په کور کې جوړوي. د دې په نظر له دې نه چې بلته د سوال لس اوږد شي، دې ته ورته کارونه ډېر ښه دي چې میرمنې وکړي.
مثلا ښځې همدا اوس چې په کورونو ناستې دي، کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړه. خصوصا زه دلته ګورم د کابل ښار په ځینو واټونو کې ښځې ناستې دي، خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي با داس شیان دي چې دوی پلوري، مختلف وړې سوداګرۍ کاندي چې د دې نه چې سوال وکړه، ګدایګري وکاندي او نور تسترګې ولري، دا ورته ډېر شرافتمندانه او ابرومندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري، په ځان کې دې سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګارۍ ته ور نه کړم. همدا اوس زه هم همداسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوزګاره نه یم؟ ځکه زه ځان دپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه که ډیر وړوکی کار همی ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو د پاره باید څومره زه کړی شم ګټوره ثابت شم.
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نوښت راوستل شونی دی. نوموړی د ځان په هکله وایي چې خیاطي ځکه په ګلدوزۍ بدله کړه چې ښه بازار یې درلوده.
یا وخت ما خیاطي کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولی د خیاطۍ نه، یعنی یو څه مودې لاړه هغه جامې چې به موږ ګنډلې، بیا یو بل شهر ووته چې هغې ته به ګلدوزیانې به وي، هغه ماشیني ګلدوزیانې. بیا موږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه، دواړو به جامې ګنډلې. او که څه هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره ده، هغې لاقل زموږ د ژوند ګاډی چلیده، ولې ما نه غوښته چې زه د یو چا لاس ته کښېنم. او زه نه هیچ چا ته هم توصیه نه کړم چې اته ښځه دې د نارینه لاس ته کښېني او فکر دې وکړه چې بس هر څه چې دي باید نارینه یې موږ ته راوړي. که ښځه غواړي چې ارزښتناکه ژوند ولري، باید فکر وکړه او هر هنر چې لري، که هغه د پخلي هنر دی، که هغه د جامو ګنډلو هنر دی، که هغه مثلا حکاکی ده رسامی ده هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خځو کې هم امکان لري چې موجود وسی نو هغې نه د استفاده وکړه، هغې ته د وده ورکړه او هغې نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به ښځې په غاړه اخلي، اما په کور کې که چیرته ښځه او نر دواړه ونډه واخلي نو هغه کور اوسا او سوکاله وي.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یې یو څه ګټل او هم یې وخت تر یوې اندازې خوښ تیریده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي، باسواده وي، پیورنګنه پیورنګه کارونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو. چې یو د هغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمینې وو چې په اوله کې مو کوشش وکړې چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکوی ته سواد زده کړې او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدغه پروسه بیا سویس ایډ کومک کړه. ده یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو بیا راغله، زموږ نه طرق تعلیم وو، حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکړه چې باقي نور جنکین راټوکوي او کورو ته به رسېږي. خو بیا هم په انفرادي شکل اکثر شاګردان هلته زموږ نه زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغې وخت کې ما په خپله د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو، چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې هم به مثلا مصروفه شوم. نو دغه هم یو ښه کار و. هم هغې ځینه بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګور اکشن ماسې سره کار وکړې، سي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غنیخېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تلل مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، پنځوس ښځې، په هغې کې به موږ ته سي تعلیمات ورکول. د امراض وخت ته به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت و او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره واکمنۍ کې زده کړې.
د هغې تر څنګ خپل زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او موقت اداره یې لاندله، ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپین ږیری استاد و زموږ کوڅه کې، هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسۍ درس به مې ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه پورې ما کور کې ولوستل. یعنی دې ما ته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، هر څه آزاد شو، زه انټنسیو پورې رسېدلی وم. دا په خپله هغه شیانو چې امادګي وه راتلونکي دپاره. نو زموږ هیله هم د جنکوی نه د ښځو نه دا ده چې نا امیده کېږي مه، هر شپې په څېړنه شته، کوشش وکړئ چې زده کړې وکړئ او یا یو بل چاته هم خیر ورسېږي، خلکو ته څه ور زده کړئ. دا ښه کار دی، ښه پروسه ده. تاسو خپل هم په خپو درېږئ او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تېره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که مونږ د طالبانو تېره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې مونږ اوس کولی شو مونږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره مونږ وصل یو. یعنی مونږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولی شي دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولی شي آلمانی زده کړي، کولی شي انګلیسي زده کړي، کولی شي کمپیوټر زده کړي، کولی شي ریاضیات یا ساینس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب او د صفحو له طریقه پخشيږي، هغه زده کړي، ځان ته مثلا کورسونه وینیسي، آنلاین کورسونه است چې موږ کولای شو له دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې زموږ خاص او ذوق ده کولای شو سم هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وځلو. یا مثلا که چیرې دا کار نسو کولای، کېدای شي په ځینو کسانو سره مثلا هغه دی خیاطي لري یا مثلا قلم بافي لري، په دې وکه هم ځان کولای شو مصروفه وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیر دوره کې زه یو تن له هغو کسانو وم چې ما د طالبانو په تیر دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله، او اوس هم وخت نه وخت مثلا زه خپل جامې خپل ګنډم بی له دې چې زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکړم، مثلا مصرف وکوم، یا مثلا د لاره چې مثلا زه کوم بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نوي ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفته ته راسه. ګوره دا د انسان د وخت تلف کول دي، خو که چېرې یو هنر د زه وي ولې هغه ته په خپله خپل ځان ته ونه کوي؟ نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه گذاری لپاره. په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې، یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه ګڼي کولی شي چې له هغه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخته ولاړ شي. دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وترسو هر څه وترسو، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز. نو نورې لارې شته، نورې چارې شته. مثلا د قرآن کریم کورسونه دي، دوی کولی شي چې هغه هلته مثلا ځانونه راجستر کړي، ویل ولي وی وایي. دا یو برخه ده چې موږ له دې نه باید ښه ګټه واخلو، او د ځان د آیندې او راتلونکي لپاره باید له دې نه ښه استفاده وکړو، تر څو راتلونکي کې چې زموږ ښوونځي او کاري دفاتر بیرته پیل کیږي، موږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهن ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 41. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
Sakre da, zemun ki sakre da.